Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه نن د شنبه ده د مرغومي یا جدي وښتمه د جنوري میاشتې ولسمه د ازادي رادیو د خبرونو پایل هر ورځ په لومړی نیم ساعته سهارنی خبری مجله کیږي په دې خبری مجله کې اوري د پاکستان د ملي امنیت د سلکار په مشرۍ یو پاکستانی هیات په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر کوي یو نظر پوښتنه کې 95% پوښتل سوي خبریالان وایي چې خبریالان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خپلواک ډول د معلوماتو خپرولو توان نه لري یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنیو سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړه
We are here at a cash distribution.
موږ دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو چیرته چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي
کندز کې روان کال ډیر شتونه غبین یا شات تولید شوی خو بازار یې کم رنګ دی
په خپل کندز څخه نور ولایتونو ته حتی بهرنۍ هیوادونو ته موږ شات صادرول خو په دې وروستیو کې زمونږ ایروپلور ډیر کم رنګ شوی دی
دا خبری مجله تر اونۍ مو بجو ده چې په خبرونو پیلېږي یوازې کندهار کې 15 ماشومان په خوارځواکۍ مړه سوي د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به د کورونا ضد روغتونونه فعال سي د عراق حکومت وایي چې خپل سلګونه وګړي یې د پولنډ او بیلاروس له سرحده خپل هیواد ته ستانه کړي د راپورونو له مخې د سږکال لپاره په کندهار ولایت کې پلسګونو ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه سوي دي ځینو کورونا رسنیو د کندهار د میرویس روغتون د چارواکو په وینا ویلي چې تر دې مهاله 1,950 خوارځواکي ماشومان روغتون ته وروړل سوي چې 15 تنه یې مړه سوي دي د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن تېره اونۍ په یوه نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان کې په خوارځواکي پراخته ماشومانو 700,000 نور ورزیات سوي چې په دې سره په دغه هیواد کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر 3,900,000 ته رسېدلی دی سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي او باید سمدلاسه مرسته ورسره وسي طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل سوی دی د طالبانو یو مرستیال وین احمد الله وسیق تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د دغه مرکز د تړل کېدو راپورونه واقعیت نه لري د هغه په خبره د لوی څارنوالي مالی او اداري سرپرست موین مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل سوی دی تر دې مخکې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی دغه مرکز په 1,400 اتیم لمریز کال کې د مخدره موادو اړوندو دوسیو د څېړنې او شکیلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد سوی دی د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال سي د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې څو نړیوالو ادارو له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو د تمویل مسؤلیت پر غاړه اخیستی
چهار شفاخانه توسط آی او ام
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی یونیسف اعلان کړی چې په 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي او WHO اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي
ولایات اونا هم در آینده نزدیک به دخالت گرفتن
پرون یکشنبه هم افغانستان کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس د 38 مثبتو پیښو راپور ورکړ سو چې په دې منځ کې یو تن مړ سوی هم دی روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د کورونا وایرس د بدلې سوې بڼې اومیکرون د تشخیص لپاره تجهیزات نه لري او له مرستندویو ادارو په ځانګړې توګه د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولنډ لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4,000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته راوستلي فواد حسین پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریلیوس لینس بریګ سره ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې د عراق حکومت د 2021 نه دی کال د نومبر له 13 د عراقي وګړو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لس الوتنې تنظیم کړي دي تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي و چې ځینې عراقي پناه غوښتونکي لا هم د بیلاروس او پولنډ پر پوله بند پاتې دي، خو د سختو اقلیمي شرایطو او هوا له کبله یې د شمیر معلومول ګران کار دی. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشنکو تورن کړی چې پر بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په غچ کې په زرګونو کډوالو ته چې اکثره یې د منځنۍ آسیا دي، لیتوانیا، لاتویا او پولنډ ته د ور اوښتو لار ورکړې ده، خو بیلاروس دغه تورونه رد کړي او پر اروپایي ټولنې یې د پناه غوښتونکو د نه منلو له کبله انتقاد کړی دی. دا جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري وتوغاوه. د روانه میاشت د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د توغولو څلرمه هڅه ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله د جنوبی کوریا د لوی درستیزانو کمیټې سمدلاسه نه دی ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول سوی توغندی بالستیک میزایلو کڅنګه او بلدا چې څومره مزالې کړی دی. دا تازه توغونه داسې مهال کېږي چې شمالي کوریا د جنوري پر 15 او 16 نیټه د ایدئال مخې تر اواز د چټکو توغندیو غبرګي ازموینه وکړي. دغه هیواد دغه ورځ د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي او توغول چې دا د بایدن ادارې لخوا پر شمالي کوریا د لګول سویو بندیزونو په غچ کې یو اقدام ګڼل سوی دی. د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورټ یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت. نوواک جوکوویچ چې د کووینونس ضد واکسین نه و لګولی استرالیا ته تر رسېدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخامخ سو او ویزه یې لغوه سوه. جوکوویچ او ورسره مل هیات چې په یوه توقیف ځای کې ساتل کېدل یکشنبه د میلبورن هوایي ډګر ته ورسول سول او د دوبۍ پر لورې یې پرواز وکړ. تمه وه چې جوکوویچ نن دوشنبه د استرالیا د چینس په آزادو سیالیو یا استرالیان اوپن لوبو کې ګډون وکړي. نوواک جوکوویچ نه واره د استرالیا د چینس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د چینس د غاتل په یو بیان کې ویلي چې د استرالیایي چارواکو پر دې پریکړه سخت خوابدې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان وریز د واورې او باران ورخت د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه یوه، هرات اسمان وریز او ورخت د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه لس، کندهار اسمان وریز او ورخت د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه اته، مزار شریف اسمان وریز او ورخت د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه لس، او جلال آباد اسمان وریز او ورخت دا تودوخې لوړه درجه 14.5.
خبرونه او د هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. ورزو د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ټاکل شوی چې یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي چې مشري به د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف کوي. د طالبانو حکومت وایي چې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د تګ راتګ د اسانتیا په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه سفر به اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو او په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي متمرکز وي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی بلیاد پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت، افغانانو په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موید یوسف د سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان پانی تیر ورځ ناوخته د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی د جنوري 14 یعنی سه شنبه کابل ته ځي. د ډان د راپور له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په افغانستان کې د بشري اړتیاو د ارزونې او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر مخنیوي تمرکز وکړي. پاکستانی رسنیو ویلي د موید یوسف په مشرۍ د پاکستانی پلاوی او طالب چارواکو په لیدنو کې به تر ډیره په بشري مرستې، د سوداګرۍ پراختیا، روغتیایي همکارۍ او د لوړو زده کړو په مسله باندې خبرې وشي. د پاکستان دغه پلاوی داسې وخت کابل ته ځي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یو لړ وروستیو څرګندونو توند غبرګونونه پورته کړي دي. د پاکستان د صدر زم دفتر په دې ورستیو کې ټوټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د طب، معلوماتي ټکنالوژي، محاسبه او مالی په برخو کې تکړه او روزل شوی کارکون کې د غیوات تولیږي. د خان سرګندونو ته د خبرګون په دوام پروند د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د عمران خان وړاندیز رد کړ او وی ویل
پاکستان دی صدر اعظم خبره نو افغانستان ته استعمالي وسيله نه لري ډېر کډرونه لري او ډېر طالبان شخصیتونه لري افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت هیڅ نوع داسې خلا نه ده محسوسه کړې چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په کډرونو باندې ډکه کړي نو افغانستان په الحال دې ته ضرورت نه لري چې نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي البته افغانستان اقتصادي مشکلات لري نړیوال باید ورسره مرستې وکړي له هیوادوالو سره خصوصا په دې روان ژمي کې
بلخو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې په خپل ټوټر لیکلی و چې افغانستان سلګونه زره لوست انجونې او هلکان لري چې په کور دننه او بهر یې خپلې زده کړې بشپړې کړې او بهرنیو کارکوونکو ته هیڅ اړتیا نشته. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په اړه لیکلي چې افغانان پاکستاني کارکوونکو ته اړتیا نه لري. ګڼو دغو ځوانانو لیکلي چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي او کاري تجربه لري خو اوس وزګار دي. دا لا څرګنده نه ده چې کابل ته د پاکستان د لوړپوړي پلاوی په دې پلان شوي سفر کې افغانستان ته د پاکستانی کارکوونکو د استولو په اړه هم بحثونه کیږي که څنګه.
په راپور کې مو وردل چې ټاکل سوی ده په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار په مشرۍ د دغه هیواد یو هیئت افغانستان ته سفر وکړي چې پر ځینو مسایلو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره بحث وکړي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې پر طالبانو انتقادونه زیات سوي چې تر ډیره حده یې د ازادو رسنیو مخه نیولې ده، د ځینو اعتراضونو مخنیوی کړی دی او ورځ په ورځ پر مدني فعالیتونو محدودیتونه لګوي. پرون کابل کې ګڼو ښځو د دوی په خبره د طالبانو لخوا ورباندې د قوانینو د سختېدو او د محدودیتونو لګیدو په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو له فشار او ورسره له زور زیاتي لاس واخلي. اعتراض کوونکو ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دوی د لاریون د تیتو پره کېدو لپاره فشارونه راوستل سوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل په لویدیځ کې د افغانستان د معترضه ښځو لاریون د دوی په خبره دا لاریون د طالبانو له لورې په دې وروستیو کې پر دوی د ګرځېدو په برخه کې د ځینو محدودیتونو اجباري حجاب او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په غبرګون کې کړی دی. د دې لاریون له مسؤلینو تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل
که زه هم زموږ غوښتنې تر ډېره تکراري وي خو موږ په ټینګار سره وغوښتل چې په افغان مېرمنو د حجاب په برخه کې او د مېرمنو د سفر په برخه کې وضع سوي سخت قوانین لري سي. دغه شان په دې وروستیو کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ وژل کېدل چې عاملین یې باید ونیول سي او ورسره د هغه مېرمنو د ازادېدو غوښتنه مو وکړه چې په دې وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو لخوا بندیانې سوي دي.
د اعتراض کوونکو په خپله خبره شمېر شپېتو کسانو ته رسېدل، خو د لاریون یو شمېر ګډونوال ادعا کوي چې طالبانو یې مخه نیولې ده. د دې لاریون یوه بله غړې شفیقه
د طالبانو یو شمېر کسان راغلل او د ځینو لاریون کوونکو پر سترګو او مخونو یې د موادو په شیندلو سره هغوی ته زیان ورسوه. دوی همدا ویلي چې لاریون بس کړئ، موږ ته اجازه رانه کړه او زموږ پنرونه یې وشکول.
خو دوی ټینګار وکړ تر څو چې غوښتنې ونه منل شي خپلو لاریونونو اعتراضي غونډو ته به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو د افغان میرمنو د هغه لاریون مخه نیولې چې د عالیه عزیزي د خوش کېدو په تړاو یې کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې کمپاین مسؤله سمیره حمیدي په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې طالبانو د افغان میرمنو د اعتراض مخه نیولې او تاوتریخوالی ورسره کړی. په کابل کې د یکشنبې د ورځې لاریون کوونکو ښځو یو ماده ایزه پرېکړه لیک هم صادر کړی چې په کې د افغان میرمنو د حقونو په ټینګښت ټینګار شوی. هڅه مو وکړه د دغو ادعاو غوښتنو په اړه د طالبانو د کورنۍ او چار وزارت نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ویاندویانو په دې اړه ځواب ونه وایو. لاریون کوونکو خوځو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه د خپله چوپتیا ماته کړي او د افغانستان د ستونزو په ځانګړي ډول د میرمنو ستونزو ته پام واړوي. دوی دغه شان د اعتراض په ډول چادري له سره وغورځوله او وی ویل چې دا پردی فرهنګ دی. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکي وایي چې دوی په میرمنو هیڅ ډول محدودیت نه دی وضع کړی. د دې وزارت بیان محمد صادق عاکف مهاجر
زموږ خویند مسلمان دی موږ دوی څخه دا غوښتنه کوو چې هغه ډول ژوند وکړي چې اسلامي شریعت ورته غواړي. یو له هغو څخه حجاب ده. نو څوک چې د حجاب سره مخالفت کوي او مسلمان وي هغه د قرآن له حکم څخه مخالفت کوي. دا یو الهي امر ده، موږ په چا باندې قیودات او محدودیتونه نه لګوو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د ټینګښت لپاره سړکونو ته راوځي، بلکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا څووم ځل دی چې دوی د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره لاریونونه او د عدالت غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلې دي.
واشنگتن اگزامینر له افغانستان سره په یو تړلې مسأله کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د اعتبار او ملاتړ پر لاسه ورکولو یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک داسې دی: هغه لحظه چې بایدن پکې خپل اعتبار له لاسه ورکړ. مقاله لیکونکي د بایدن ځینو تګلارو ته کتنه کړې چې له مخې عامو خلکو او رای ورکوونکو پر هغه خپل پخوانی باور له لاسه ورکړی. د لیکوال په باور د بایدن یو تګلاره چې عام خلک پرې خوښ نه وو هغه له افغانستانه په بې نظمه او مرګونی ډول د سرتیرو ایستل وو. واشنگتن اگزامینر دې مقاله کې لیکلي: بایدن تیره سه شنبه د اتلانتا پوهنتون دننه وینا کې د خپل ولسمشرۍ ننګه وکړه او خپل هغه مخالفان چې د قانون په اړه د سیاسي نظر مخالفت کوي کورنۍ دښمنان وبلل. د مقالې لیکوال ویلي: بایدن اوس د خپل ګوند لپاره هیڅ تګلاره نه لري او عام خلک پرې ورځ په ورځ باور له لاسه ورکوي. خو د لیکوال په نظر بایدن د قانون جوړونکو ترمنځ کافي ملاتړ لري. لیکوال دې برخه کې وروستیو نظر پوښتنو ته هم اشاره کړې چې د یوې پایله ښیي 90% امریکایان داسې فکر کوي چې بایدن امریکا د یووالي پر ځای ټوټې کېدو خواته بیایي. د مقالې په پای کې راغلی: لکه د افغانستان د قضیه په څیر له بایدن شاوخوا کسان او رسنۍ د عامو کسانو غبرګونونو ته پام نه کوي، خو د لیکوال په ټکو دا به د بایدن د اعتبار وضعیت نور هم خراب کړي. له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 13 نیټه ووتل چې ورسره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه هم پای ته ورسېده. شرق الاوسط ورځپاڼې بیا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې او پکې راغلي چې دغه هیواد کې وضعیت ګواښونکی دی. په لیکنه کې راغلي: بشري ډلې افغانستان کې خلکو ته مرستې رسوي، خو دا چې 20 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي، نو د بشري مرسته رسوونکو د سترګو لیدلې کیسې دردونکې دي. د لیکوال په باور له افغانانو سره سملاسي بشري مرستې حیاتي ارزښت لري، خو په خبره یې کافي نه دي او لیکنه کې سپارښتنه شوې چې د خلکو د مرګ د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیوال په ډاګه د افغانستان له اقتصادي سیستمه ملاتړ وکړي. وړاندې لولو: له افغانستان سره مرستې باید د بشري ارزښتونو له مخې وشي او دا توپیر باید جوت شي چې افغان دولت او طالبان یو ډول نه دي. لیکنه کې راغلي: پر کابل د حاکم نظام له کابله له افغانستان سره د مرستو پخوانی چینلونه بند شوي چې عامه خدمات متاثره کړي دي. لیکوال د بیلګې په ډول یادونه کړې چې روغتیایي کارکونکي او ښوونکي معاشونه نه لري او په اکثر روغتیایي مرکزونو کې پیسې نشته چې د اړتیا په وخت کې د جنراتور او امبولانس تیل پرې واخلي.
یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنیو سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف چارواکي پر اړو کورنیو د نقدو مرستو د ویش لپاره پرون نورستان ولایت ته تللي وو او هلته له سلګونو کسانو سره مرستې وکړې. یونیسف ویلي چې اړو کسانو سره د مرستو تر ټولو اغیزناکه لار د پیسو ویش دی، څو هغوی وکولی سي خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي. صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د یونیسف چارواکی وایي تیرو شلو کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شوه چې کارکونکي نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرستې کوي.
دلته پرون کې هوا ډېره سړه ده، د شپې تر منفی 15 پورې رسیږي.
د یونیسف د نقدو پیسو د مرستو یو تنظیمونکی نین کی ووپین له خپلو همکارانو سره د نورستان مرکز پارون ته تللی. هغې په یو پیغام کې زیاته کړې چې د ژمي پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نقدو پیسو ویش دی.
are here at a cash distribution.
Mungdelta da naqdo paiso de vish yawa markaz ta raghli yu. Chirta che kurane paise tar lasa kavi. Sokhpale asasi artiawe kawalishi che garmi kampale akhli. Para ya da mashumano de darmalane da dago khizo asnaad kontroligi awurusta ba paise war kawalishi.
The cash transfer.
پارون سره لدی چې سخت واورو پوخلی او مواصلاتي لارې هم ستونزمنې دي، خو بیا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له لرې او نږدې سیمو ګڼ اړمن د مرستو د ویش مرکز ته ورغلي. د پارون یوه اوسیدونکي چې پیسې ترلاسه کړي وایي،
زه به په دې پیسو باندې خپل ماشومانو ته خواړه واخلم، د هغوی لپاره به ګرمې ژمنې کالي هم واخلم.
د یونیسف له لارې پر اړمنو د نغدو پیسو د ویش لړۍ تازه پیل شوې. تمه ده دمګړۍ د نورستان په ګډون په دریو ولایتونو کې 15,000 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. ملګري ملتونه له څو اونیو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې استوي او بیا یې د خپلو بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې ویشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف افغانستان څانګې مرستیال فاروق ادریان دومون په خپل ټویټر باندې د یونیسف د نغدو پیسو د ویش کارکوونکي ستایلي چې په سختو شرایطو کې اړمنو ته مرستې رسوي. ښاغلي دومون زیاته کړي، دا ډیره لویه لاسته راوړنه او غټه خبره ده چې یونیسف د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اړمنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. د یونیسف دغه چارواکي زیاته کړي چې په هر ډول شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې هوډ لري. ملګرو ملتونو اټکل کړي چې روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه له دې ډلې اکثر له سختې لوږې سره مخ دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز ماشوما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
توده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا سوی نظر پوښتنه شوی چې 95% پوښتل سوی خبر اعلان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خپلواک ډول د معلوماتو خپرولو توان نه لري. په دې نظر پوښتنه کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې له 1500 خبر اعلانو سره خبري سوی دي. طالبان وایي چې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو کوم محدودیت نه دی لګول سوی. دا هم د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یکشنبې په ورځ د خپلې هغې نظر پوښتنې پایلې اعلان کړې چې پکې په 24 ولایتونو کې له 1500 خبریالانو سره خبرې شوې. د دغې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په آنلاین ډول ترسره شوې، څه باندې 95% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په خپلواک ډول معلومات نشي خپرولی. په دغه نظر پوښتنه کې نږدې 90% پوښتل شویو کسانو ویلي چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د مشخص قانون د نشتوالي له امله د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي د دغې نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل،
په دې نظر پوښتنه کې له 1500 ډېر خبریالان پوښتل شوي چې آیا د رسنیو پر فعالیت سانسور شته. نږدې 90% پوښتل شویو خبریالانو ویلي هو، او څه باندې 10% نورو ویلي چې نه. بله پوښتنه دا وه چې آیا کورني او بهرني خبریالان کولی شي په ازاده توګه معلومات ترلاسه او خپاره کړي. څه باندې 90% خبریالانو ویلي چې په دې برخه کې جدي ستونزې شته. او دې پوښتنې ته 90% پوښتل شویو خبریالانو د هو ځواب ویلی چې آیا حاکمې فضا ستاسو د خپرونو پر تولید سانسور وضع کړی.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د خبریالانو او رسنیو د فعالیت لپاره د یو حقوقي چوکاټ نشتوالی معلوماتو ته د لاسرسي او د معلوماتو د سانسور لامل بولي. په دغه نظر پوښتنه کې 1.5% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د مرکو په محل د طالبانو حکومت له خوا له خنډ سره مخ شوي، او څه باندې 50% هغو ویلي چې خلک له ډاره له دوی سره مرکه نه کوي. خو یوازې 2% خبریالانو ورته ویلي چې د دوی د کار په وړاندې کوم ممانعت نشته. په ورته وخت کې ځینې خبریالان وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د دوی په وړاندې ستونزې ډېریږي. دوو خبریالانو سمی او سهیلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په لومړی کې باید وایم چې د ژورنالیستانو ملي ټولنې په افغانستان کې کومدی فعالیت کوي لبل مرغه د خبريالانو لپاره بنسټیز کار نه دی کړی او دا به یو تیروتنه اوسیږي چې خبريالان پرې تکیه کوي. دا هم رښتیا ده چې په دې وروستیو کې د خبريالانو کاري ساحه تنګه شوې ده او سانسور کیږي رسنۍ، ژورنالیستان، خبريالان او معلومات ته نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې اوس مال خبريالان ورسره لاس او ګریوان دي.
وضعیت آزادی
په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د خبريالانو فعالیت له جدي محدودیتونو سره مخ دی چې دې محدودیتونو په خپل خبريالانو په وړاندې لوی ننګونی رامنځته کړي او دقیق او پر وخت اطلاع رسونه مخې نیولې. دلته خبريالان وهل ډول کیږي نیول کیږي او د پروګرامونو د خبري پوښښ اجازه نه ورکول کیږي
قرار میگیرن.
خود طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی آزادی رادیو ته ویل
ژورنالیستانو او رسنوی پر وړاندې باندې د اسلامي امارت له لوري ځکه کوم محدودیت او ممنوعیت نه دی وضع شوی او ټول اطلاعات ته لاسرسی لري. تاسو په جریان کې چې د محترم مجاهد صاحب په څنګ کې درې تنه معاونین ګمارل شوی دي او همدارنګ په ټول وزارتخانو کې ویندویان ټاکل شوی دي د لپاره چې اطلاعات په وخت باندې رسنوی ته ورسیږي.
ښاغلی کریمی ویل چې د رسنیو په خوانی قانون تر ارزونې لاندې دی او ډیر ژر به ورستی شي او په یو څو برخو کې به تعدیلات راوستل شي. د ژورنالیستانو د ملي ټولنې په خبره په پخوانی حکومت کې هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ وو. د دغه ټولنې مسؤلین وایي چې اوسمهال معلوماتو ته د لاسرسي او د غشان د ټولیزو رسنیو قانون د تعلیق په حال کې دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم څیر خوص د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو ورده. د راپورونو پر اساس د سرشکل لپایله په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړ شوي دي. رسنوی راپور ورکړی چې د دې کال لپایله 15 اویا ماشومان په خوارځواکۍ مړ شوي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوی راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه بیرته فعال شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د جنوبي کوریا پوز وایي چې شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري توغولی دی. اوکراین پرون پر روسیا په یوه انچینیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ خو مسکو دا تور رد کړی دی. د نړۍ د چنس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه منور از خصه سرپتناس کوم د زادله د ټول کانکور کاوریدون کې چې رحمت افیډ وړاندې کوم د محترم اسلامي امارت مشتاب څخه مشرمانه هیله ده ورور کوم چې پاکستان وو غواړي د افغانستان کې د ضرورت او دغه وخت چې د غو د پنګونو وخت هغه غواړي تر څو خپل ملک لپاره یو شی وتراو دغه کارو کې مثال لکه انبار وو په څومره پیسو ته رسیدلې دي تقریبا څو ته دغه افغانان وو ضرورت انبار ته ډیر سخت ضرورت لري وخت د ضرورت په وخت د غنمو او د کارلو د ریبل دي چې غو د تخپل کفتو د لپاره امبارو کې په داسې وخت کې د خپل ټول بارډرام په قربان او یو نه بودی امبار هم نه راکوي. دوی په داسې پوهیږي چې په دغه وخت کې د افغانانو ضرورتونه ډېر سخت حاجت ضرورت لري نو د خپل امبار ټول شي په نور باندې باندې کوم وخت چې زموږ شان یا زموږ شان چې تر څو دې تر چیږي دې ته ورسیږي افغانانو یو کټه 5 روپۍ لاس ته راوړي په نور باندې خپل بارډرام باندې باندې مثال لکه د کندهار ولایت چې د انارو د انګورو د میوه وخت د خپل میانو وخت د خپل بارډر په نور باندې تر څو نور د لیور خراب او دغه کې کوم چې د دوارد وخت د شان چې مستر اسې خپل بارډر باندې خلاص کی مثال لکه د انبار د اوس په څومره انبار څو تر رسیدلې دي مې مستر ودا نه بوجي انبار نه راکی ځکه دلته افغانان وساکي د خپل افغانان ته ضرورت وخت د خپل افغانان د غریبي او زړه وخت کې هو بوجي انبار دې په موږ باندې کې هو بوجي نه راکی یو مرتي سي هم نه راکی اعداد د دې عدالت باندې پرمیا مر ته ثبت خدای هره دې چې دې سره مشکل حل کړی سلام
احمد بدریم قارم چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان و څرګندونو ته جواب ورکړم د دې مشته متخصصان نه را لېږي دا خبره چې کړې ده چې مسلکي خلک د پاکستان تواصل سره د خپل متخصصان پر موږ نه سپي مشتګ نه راځي موږ شکر دی الحمدلله پاکستان متخصصان لري تاریخ لا تر خلک لري نو د عمران خان څرګندونې موږ غواړو دا د پاکستان په چار کې ولاسه نه د نوښت د پاکستان خلک مسلکي خلک دی او پاکستان سره څنګه ان شاء الله جوړ شي ان شاء الله ډیر کارونه به په پاکستان کې وشي
ستاسو پیغام ستاسو